درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند بیاستې. زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده محلولونه، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپیریال کې بیلابیل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې موندل کېږي، او په همدې ترتیب په بیلابیلو بڼو سره منځته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمېرل کېږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې شو اوسي منځته راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپله یوه خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپله یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، اوبه او د الکولو مخلوط، او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای شو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه و. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومي په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوهم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پیژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کښې مخلوطېږي یا د اوبو سره مخلوطېږي، او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. که چېرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کښې د همدې مخلوط په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کېږي، او په هغه اوبو کښې محلول ترې جوړېږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګران زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هره برخه یې بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کښې د دوی اجزاوې چې دي یا هغه توکي دي یا ذرات چې دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ او تاسو ورکولی شو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بله مهمه نقطه چې فاز نومېږي، د فاز سره آشنا کېږو. فاز خپله ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي، او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو درلودونکې وي، عبارت د فاز څخه وي. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بله کلمه چې هغه هم د کمپمنت په نوم سره یادیږي، چې دا خپله د سیستم د جوړوونکو اجزاوو هغه جوړوونکي اجزاوې چې سره یوځای کېږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځته راځي، عبارت د کمپمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپله د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړوونکو اجزاوو نسبت تر یوه ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. یعنی بدلون او تغیرات پکښې شي راځي چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوو برخو باندې وویشو چې یوه برخه یې خپله منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده چې د حل کېدونکې او د حل کوونکې او حل کېدونکې حاصل جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپله محلول وایو. د محلول دغه اجزاوي چې موږ او تاسو ویل چې په دوو برخو ویشلې یو منحاله ماده ده او بل حل کېدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده، منحاله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکي محیط ته چې خپله نور مواد پکښې چش کېږي حالیږي دې ته منحاله ماده وایو، یعنی حل کېدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حلوي. خو حل کېدونکې ماده بیا هغه مادې ته ویل کېږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې یعنی په حل کوونکي کې یعنی حل او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو، اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي عبارت ده حل کېدونکې مادې څخه ده. لکه بوره، بوره خپله یوه حل کېدونکې ماده ده، کولی شي چې په یو منحلې ماده کښې په مالیکولونو، اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه سي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه، اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي چې دې ته بیا موږ او تاسو منحله ماده وایو. نازو ګرانو زده کوونکو، د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کېږي چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کېږي په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بېلګې مختلف بېلګې ورکولی سو لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکه ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستي دي، خو کېدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربېره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري چې هغوی مثالونه ښه ورکولی سو لکه اوبه، لکه امونیا چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی هغه او داسې نور نور مثالونه ورکولی سو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اجزاوې وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په درو فزیکي ډولونو باندې کولی سو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کېږي چې د حل شوې مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري؟ هغه بیا هغه محلول ته ویل کېږي چې نورې حل کېدونکې مادې د حل کېدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلالیت لرو چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستې وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یوه حل کېدونکې مادې ټاکلې کچه چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کېږي عبارت د انحلالیت څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چېرې بوره واخلو په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو، کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو کاشوکه دوه کاشوکه اضافه کېږي هغه حلیږي، او که چېرې د بورې مقدار نور هم زیات سي په دې محلول کښې، دا محلول چې ترې جوړېږي د اوبو او د بورې محلول، په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش سي حل سي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش سوه حل سوه. نو په همدې ترتیب موږ راځو ګران زنکو له مشبو څخه لوړ محلول پېژنو چې د ډېرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي. که بېرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو، نو دغه مشبوع محلول د جوړېدلو لامل ګرځي، ځکه دلته مشبوع محلول رامنځته کېږي. خو ځینې وختونه دغه پېښه هم رامنځته کېږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کېږي او حل کیدون کې ماده له هغه څخه نه جلا کیږي او مشبو څخه بیا لوړ محلول ترې جوړیږي چې دا ډول خپل یو مشبو د مشبو څخه یو لوړ محلول دی. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو له دې عمله موږ او تاسو وایو چې د مشبو څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له محلول له مشبو محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي، دې ته د مشبو څخه لوړ محلول وایي. ګرانو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو انحلالیته مو پیژندل، اوس راځو د حل کیدونکې او د حل کوونکې مادې ترمنځ هغه متقابل اغیز وایو. یعنی که چیرې یو په بل کښې د توکو حلیدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري، د یو مادې حلیدل په بله ماده کښې یعنی د هغوی د ذراتو د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلید دل چش لري اړه لري. نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پیژنو چې آیوني محلول چش ته ویل کیږي. آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بیلابیل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ یعنی د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري، عبارت د چش څخه دی، د آیوني محلول څخه دی. یعنی ښه مثال یې که چیرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلیدل دي، یعنی که چیرې وګورو تودوخې په 25 درجې سانتی گریډ او په 100 میلی لیټر اوبو کښې 6.5 ګرامه مالګه حلیږي، انحلالیت یې دومره دی. خو په داسې حال کې که چیرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته، کلسیم کاربونیټ حلیدل وګورو یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو، مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.00 ګرامه په 100 میلی لیټر اوبو کښې حلیږي، چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلالیت له دوو عاملونو سره اړیکه لري، ځکه دا عامل چې د خپله د حل کوونکې مادې ماهیت او تودوخه ده چې په اوبو کښې په اوبو کې د ځینو توکو حل کیدل د تودوخې په بیلابیلو درجه پورې اړه لري. نو ګرانو زده کوونکو دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغیز دی چې موږ او تاسو ښه مثالونه ورکړله چې په اوبو کښې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو رالو د لوست د ارزونې برخې ته، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څه سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ چې موږ او تاسو په لوست کښې محلول وپېژندل، د محلول اجزاوې، مخلوط، د مخلوط ډولونه، د حل کیدونکې او حل کوونکې مادې متقابله اغیزه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري. الله مو مل شه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي چې د 2 څپې څخه پیل تر 13 څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 12 ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وایو کیمیا مضمون چې ده په 12 ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده، ټول بحث په دولسم ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کیږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپیژنو. چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ او تاسو وایو یو عنصر د کاربون په نوم، چې کاربون د مرکباتو شمیر د تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپل د یو کیمیا یو مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړی شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو که چیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څیړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډیر زیاتو ارکام ته په تیرو لوسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله یو فرانس په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چیش شوې ده رسېدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خطونه یا یعنی واضې دوه پنځوس میلیارده فرانک ته رسېدلې دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې د په 1988 کال کښې د 1200 په شمېر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمېر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا له 20 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمېر نوموړي عضوي مرکبات دي چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت 4 آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د کاربون اټوم چې ده د ویلانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام دی چې تاسو وینئ په دې ځای کې، چې په یو اس کښې دوه اس او په همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، په همدې اساس چې شوې ده ترتیب شوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې په همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربون اټوم چې د هغه د مثبت 4 د منفي 4 آیون په شان سره څه شي وکړي، ولانس په توګه کار واخیستل سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. بل د کاربون د اټومونو تر د کاربون او کاربون تر منځ کېدای سي چې خپله ګرانو زده کوونکو دوی یو ډول کوویلانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اوږد زنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړۍ کېدای سي چې جوړې کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربون 14 او 12 ده. خو د دوی د خپرېدو سلنه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 99.95% پورې د دوی د خپرېدونو فیصدي ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربون 14 ایزوتوپ څخه هم شي وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربون ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه هم موږ او تاسو ویلې د کاربون عنصر چې د خپل 4 ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولای شو د کاربون ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربون چې د خپل 4 اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربون د اټومونو تر منځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او او هم دې ترتیب د کاربن د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځيري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کې شوینی مراو تاسو ویل چې دوی چې د خپل د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اړیکه کې داسې چې وجود ولري بل په دې ترتیب دی د دوی ویلانسي الکترونونه کې داسې چې مراو تاسو د ټکو په واسطه سره چې کو او شی او یو بل ځانګړتیا مراو تاسو ویل چې دوی ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري او دوی کولای چې خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او د یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چې کړي په شریک ډول کښې شو کې شیردی او اوکتیت حالت چی شکری غوره کری نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستل راځو ګرانو زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي چې خپله د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده چې هایبرید خپله په لغت کښې د یو وینې اختلاط ته ویل کیږي او په اصطلاح کښې یا هم د کیمیا په اصطلاح کښې موږ هایبریدایزیشن چې ده خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کیږي یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنی سره ده ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې د خپل په همدې ترتیب سره کولای سو چې د امتزاج یا هم ګډوډ کېدو مفهوم چې شکو ورکړو چې کېدای سي چې د دوو یا څو بېلابېلو اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه یې هدف اوسي یعنې دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای سي چې ورڅخه لاسته راوړل سي بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای سو چې په څلورو اوربیټالونو ایس پی ډی او ایف اوربیټالونو کښې شامل وبولو نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې ده خپله په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل سوې ده چې لومړی یې د ایس پی ډول یا هم د ایس پی هایبرید د ایس پی دوه هایبرید او د ایس پی درې هایبرید چې راځو د ایس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د ایس پی هایبرید چې ده خپله موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه که چیرې وګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو ده یو او ضریب یو ده یو په یو کې مساوي په یو سره موږ وایو چې یو ایس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو ده ضریب هم یو ده یو په یو کې مساوي په یو پی سره یو ایس جمع یو پی مساوي کیږي په ثابت عدد سره جمع کړو یو جمع یو مساوي په دوه سره یو ایس پی دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه ایس پی موږ او تاسو کولای سو چې دلته ووایو چې دوی د ایس پی هایبرید چې د هغه خپله د دوه ایس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې د په هر اوربیټال کې کولای سي چې د ایس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي او خپله د یو پر دوه د ایس اوربیټال فیصدي دا سې چې چې شو سه مساوي اوسې ځکه کچې موږ او تاسو د یو د ایس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو ویل هغه په سلو کښې ضرب کړو او بیا یې پر دوه تقسیم کړو فیصدي موږ او تاسو مساوي په پنځوس یعنې پنځوس فیصده دلته د ایس اوربیټال برخه لري د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای سي چې هغه پنځوس فیصده اوسي او یو پر دوهمه برخه اوسي ویلانسي زاویه چې د ایس پی هایبرید ترمنځ هغه یو سل اتیا درجې ده ځکه چې د ایس پی هایبرید دلته د ایس او د پی اوربیټالونه چې دي یو له بل سره لازم او ملزوم دي یعنې دوی یو د بل څه دي مزدوج دي ځکه د دوی ترمنځ هغه درجه یو سلو اتیا درجه ده لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ دوه ایس او دوه پی موږ او تاسو وینو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه ایس پی په لاس راکوي وي یا هم د دوه ایس پی هایبرید یا هم دوه اوربیټالونه د یو د ایس په نوم سره او بل د پی په نوم سره په لاس راکوي چې تاسو یې دلته هغه موډل وینئ او د دوی ترمنځ یو سلو اتیا درجه زاویه هم د ترتیب سره وینو بل ګرانو زده کوونکو د ایس پی هایبرید هایبریدایزیشن دوهم ډول ده چې د هغه ایس پی دوه هایبرید ده چې په دې هایبرید کښې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې ایس پی د ایس پی دوه هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکېږي ترې لاسته راځي په دې ځای کښې د ایس یو اوربیټال او د پی دوه اوربیټالونه یو د بل سره چې شکېږي یو ځای کېږي او مزدوج کېږي په پایله کښې د ایس پی دوه درې هایبرید شوي اوربیټالونه یعنې درې اوربیټالونه سورې چې شکېږي لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ یو ایس جمع دوه پی مساوي کېږي په یو جمع دوه مساوي په درې ایس پی دوه سره یعنې دلته موږ او تاسو ته درې ایس پی دوه چې شي په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي لکه څنګه چې درته یو ایس SP2 هایبریدونه پلاس راکړه. نو په همدې ترتیب سره په دې کې د SP2 هایبرید کې د S اوربیتال چې دا غيو پر درېمه برخه ده تقریبا 3.3% برخه پکې کلری سلنه، او د پی اوربیتال برخه چې دغه تقریبا 2/3 برخه ده 6.6% د دوی فیصدی هم سلنه ده. او همیشه د اس پی 2 هایبرید تر د اړیکو ترمن ویلانسی زاویه مساوی ده په 160 درجه سره، ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول تر لاسته راځي. نو ځکه د دوی ویلانسی زاویه مساوی ده په 160 درجه سره. زه ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د اس پی 3 هایبرید لرو، چې د اس پی 3 په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیتال د یو اس اوربیتال لرو، او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیتالونه لرو. یعنی دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبوه هایدروکاربونونو کې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کیږي، او په نتیجه کې د اس یو اوربیتال او د پی 3 اوربیتالونه د انرژي د جذب په فایل کې یو لبر سره مخلوطي او یو ځای کیږي، چې په نتیجه کې د اس پی 3 سلور دانی هایبرید شوی اوربیتالونه ترې لاسته راځي، چې دلته به موږ او تاسو ته یو سلور وچی یا سلور سطحي مالیکول په لاس راکړي، چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په 109.5 درجه سره. دا اړیکو زاویه یعنی ویلانسی زاویه مساوي ده په 109.5 درجه سره، چې په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو اس او درې پی مساوي په سلور اس پی 3 سره کیږي، یعنی درې دانې یا هم سلور اس پی 3 یعنی سلور وچی یا سلور سطحي مالیکول په لاس راکړ، چې د اس برخه مساوي دي یو پر څلورمه برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیسته ده، او د پی اوربیتال چې دغه 50% تقریبا 3/4 برخه ده. او ولادت زاویه هم موږ او تاسو ولیدل، موډل او شکل یې هم ولیدل، چې په دې ترتیب سره د اس پی 3 هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې تاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو د سوالونو نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال، د کاربون اټوم د هستې په حالت کې شتون لري او الکتروني جوړښت لري، کوم ډول؟ الف، ب، د، ه، ه. دوهم سوال، کاربون کولای شي چې اړیکې ولري؟ الف یو گونی اړیکا، ب دو گونی، ج درې گونی، او د درې واړه صحیح دي. دریم سوال، کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دو، درې، سلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
آزادی ملمه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د آزادی رادیو ملمه په دې خبرونه کې موزه او احمد زیار کلای کوم. په نننې خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکي ملمه دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به وورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زه هم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه ور وپېژنم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم، د ننګرهار ولایت پاس کمینه ولسوالۍ کې زیږېدلی یم، او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده، په جلال آباد کې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته د لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تلای ما التنو د پنځه کلن تحصیل وروسته د پیداګوژي د ماستری په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستو شوم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم مؤسساتو کې مې د استاذۍ دنده
ډیر ښه ډیر زیاته مننه ژوند وسې سولمال صاحب. سره دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کړو، اوریدونکو په اتمان تاسو نوم او تاسو لیکوالۍ سره آشناوي، راځي چې تاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړي. څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله؟
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. د پښتوګم سیم کې هم چې ما به ورځپاڼې لوستي او هلته دیوالي جریدې په هغه وخت کې په هغو کې به مم لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس یادېږي پسرلی ته ډالۍ سو عنوان یم زما په یاد دی، پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو، ډال ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلي. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا دا هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې. نو دغو کې هلته مې اته یوه نندارام لیکلې ده. لاغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور چې د راډیو افغانستان له څپو نه درې ورځې پرله پسې خپور شو. همداسې ورو ورو نو راتلم. بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلمو کې مخه وکړه. نو د شپې د دیارلس او شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دی لیکلی، بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت. او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون نه خپرې شوي هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله، راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څم تاسو دغه برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، سوګول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و کنه خپل مو مینه درلودله، خپل مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بیلابیل برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ.
داسې دی چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي یا د هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي. هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، کیسه لیکي، یو انځورګري کوي. نو زه هم ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده. وروسته ورو ورو دغه شوق او دا توان چې ما لرو دا ما په ځان کې وروزه. هم مې خپله لیکل کول او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال و له هغوی سره ما رابطې جوړوي. ګورې ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه، موږ یو دوکان لرو د هغې سره څنګ کې یو لیکوال و، دغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر و. او دا وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول، لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډیر کم داسې آگاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه یا د چاپ او عذابو سره رابطه بو یا بزخی سره. نو تاسې د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځی و مرحوم بازمی روام نومېده، دی د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته، ارواوې دې ښادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولید، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو ما منې مثلثي او ما هم د ځان ملګری ګرځه د حزبې کېدو نه ومه، خو بیا هم د هماغه وخت نه نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سم، یو ډول غوښتلی ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه را وړو د علی ګل پایوان.
بله،
او ښه مې یادي دا بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و، هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو درابطې وویل که نه؟
بله بله،
دغسې مختلف رابطې وي د مختلفو کسانو نه چې زه د تحصیل لاندې راغلم او ما دا د شعر ذوق وپاله ځان کې.
ډېر ښه. بله بله، اوس سلمال صاحب تاسو ویلې چې شعرونه هم لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایي چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څه څومره شعرونه مو لیکلي دي، مایهني و که نه بېلابېل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ما شعر هغه تو کرونه چې د ادبیاتو سره ز ادبیاتو دنیا ته نوې ونوته، ما د شعر د لارې ورننوته. ما بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دیتا نه مزګارې دم، خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لنډې مقالې مې لیکلې، اته د خپل رام یادونه مې وکړه. نو شعر ما بیا ډېر ونه لیکم، او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډېره محدوده دوره وه. شعر دیارلس او شپېتم کال نه، یعنی درې څلوېښت کال نه وروسته هم کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی.
بله بله،
شعر مې نه دی لیکلی. و یعنې زه د شاعر پایس مانی درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضی ده، مګر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله، راځي پر دې باندې وغږیږو چې مسافری دی ولی کوال په جنبه څومره اغیز کوي.
مسافری خو څو ډول اغیز کوي، یو خو دلته چې ایجاد کوي، دلته ژبه بله ده، دلته فرزن هر څوک چې یو څه شی لیکي خو هغې دپاره باید هغه ابزار هم وي که نه، فرزن مجلې، فرزن اتحادي، فرزن حکومتي جایزي، اقزامي یا مختلفې غونډې. نو دا دلته نشته دی، دا یوه خبره. او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پرې لیکلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي، دلته یو بله فضا ده. نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکې او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي، نوی نسل چې راځي هغه خو دا ژبه نه وي، او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوختي. نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چا ته یې کوي، دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم، یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي، هغوی دا تولیدات تریدلي دي، هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي. یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي، او دا پیسېدل ډېره کمه ده. نو دلته هغه څه چې په افغانستان کې د د د د اونری تولیداتو په موټ کې دلته په هغه موټ کې ډیر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضای نوی هغه څه وخت نه هغه څه لوستون کې نوی چې دا غوی لپاره دی لیکوالي وشي یا دی لیکنه دی وشي بیا به هر کې سره دی چې دومره ستونزې دي بیا سمره شته لیکوالان چې دی بل سره نږدې پاتې شو دي کنه دغه مسافري دغه فضا ډیره کړې ده او دغه فاصله زیاتې کړې دي.
کروختیا درته وایم یو بد غیزه داده چې دلته به هر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي کلیکوالان دي نه دي راټول دا عربي ټیم چې دي منفرد دي انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي خصوصا په لویه کې کلتوري ټولنې شته دي سیاسی جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي مګر ادبی تشکیلات نشته دی. بیا دیم په یو هیواد کې مکدي یوازې په یو ښار کې محدود دي. زه فکر کوم لندن به یوازینی ځای چې دلته زه چې لانم ورغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبی تجربه به په یو بل سره شریکولی په دې فورم کې چې په میاش کې به یو د بل سره ملما کېدل یا روسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شو. خو هغه د لیکوالو ټولنه په دې لندن کې محدوده شو همدلته پاتې شو. بیا روسته هغه سره ونړېد بیا ما دلته د افغان ادبی بهیر په چاتر لاندې یا لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړ چې خپل ادبی خلاقه تجربې یو بل سره شریکې کاندي د نقد غونډې وي د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یو تشه ده کاش کې یو پای اتحاد د لیکوند ناګا د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي یا نړیوال اتحاد او سی ډیر ضرورت هم دی ځکه چې افغانستان هم داسې چالاس تلویدلای دی چې ډیر علاقه من نه دی او فرهنګي فعالیتونو ډیرېدو ته او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته نو دلته ډېره لویه تشه
احساسېږي.
کاش کې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپله ناګا ادبي ټولنو
بله اوس عوامل مڅه د سولمال صاحب سره د چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول غوډا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته عوامل چې د چې هر سګلری دی کنه داسې کوم ټولنه نشته چې د غټولنه دی د لیکوالان سره راټول کې او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې سره مرسته وکړي.
تاسو خبرې یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې یو مختشوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې په ټولو برخو کې خو په ادبي برخو کې کوم معتاد بس موضوع ده په ځانګړې توګه دې ته په تمه دي چې کچېته یو څوک راپاسي یو پروژه جوړ کاندي او چانه مرسته وغواړي او اما دا چې خپل یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کیږي. او زما په دې برخه کې ډیرو دوستانو سره خبرې هم کړې دي. اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو داسې یو مجموعه باید ولرو او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای شي بیا هر یو وایي چې ولا کچل ته یو ما جوړ شي او پلان جوړ شي او یو مربوطه ادارې ته او هغه منځوري واخلي.
bale
دا چې انجن په شکل باندې دا یو لا څورته وای دا یو یو کې وروته نه دا چې زمنګ په ذهنونو کې مسالته دا.
bale اوس په تاسو ولې چې دا ستونزې شته د خندونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو تخند یو فاصله رامنځته شوی ده. سره له دې چې ستونزو سره سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرام اوسئ هلته ناست اوسئ لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما روغتیا درته ووایم دا به تعریف هم شي خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنې دا چې تولید کوم که نه کوم یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی په هنري ټول مانی څومره هنري دی دا یو وخت خو کوم او زیات وخت په همدې مانی ځای کیږي او خپل تولیدات کوم کیسې لیکم اوس خو دا وروسته وکړم چې ټول تمرکز مې په کیسې لیکنه دی خو زه د کیسې تر څنګ مانی وړم چې وروسته راتلم چې ام ناول ولیکم او بلای و زما د خوخي برخه غا تیاتر دی وړم تیاتری نندارې ولیکم او سناریو تمام پلان دی چې سناریو غانی ولیکم پراتو کولو کې نو وس دا وسم چې تاسو سره خبره کوم خپل یو مجموعه مانی دا اوس اخته و ما چې بیا د سره کسی وګورم تحصیل کړم دا اوس دوه مجموعه د کار لاندې لرم یوه مجموعه ناګا تقریبا د ناګا د خود موضوع ده چې ټولې کسې تقریبا څلرش کسې دي یوه مجموعه او بله مجموعه یو عمومي کسې دي همدا اوس په هغو باندې کار کوم او چې دغه شاید یو میاشت کې ده کتاب ته د کتاب په بڼه راوځي او یا لا خلنګ آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعه.
بله په سوله مال سبب که سم تاسو چې تیاتر برخه سره ډیر زیات علاقه لري چې پر لیکنه کوي به کوم برخه ډیر زیات د احساس راحتې پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او په علاقه باندې غواړي چې لیکنه پکې کوم دا د تیاتر برخه د کنه شتاز نور ادبي برخه چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کول شي ډیر خو پراخ لیکنه کوي
دا اصلي خو زه لویا تجربه ده کیسه لیکنې لرم خو تیاتر په دې خاطر مانیا کې تیاتر یادوم یا سناریو نو مخلم سینما لپاره چون دا دوه برخې زمنګ په هنر کې یا زمنګ په لویا کې په فرهنګ کې لیکوالان نسته دی او ډیره دا برخه منفعله ده نو د یو رساله ته مخې شوق یو ورته رسالت بل ورته چې د یو رسالت له مخې دا کار کوم چې مونږ باید یو تیاتر ولرو مونږ باید خپل یو سینما ولرو نو ام سناریو غانې د کوم د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوري غانې ولما تاریخونه ولما په دې برخه کې چې هر ډول آثار لاس ته راځي هغه هم ولما.
بله کیسې مو ویلې کیسه باید څه ډول ولیکل سي کومې کیسې ډېر زیات لوستون کې لري چې هغه ډېر زیات په شاو قومي نه باندې هغه کیسې ولولي؟
دا ډېر پیچلی سوال دی. اصلا کیسې خو په دې پورې لري چې کیسې څومره هغه موضوعي لوستونکو ته نږدې ده او مخاطبین د توک تي کنه نو او بل اوس وخت کې چون اگر که لنډو کیسو یا معاصر ناولونو د شعر په پرتلا د دوی عمر ډیر کم دی یعنی دوه نیم سو پیړۍ اوړي خو په دې دوه نیم سو پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي نو لږه مشکله ده ته باید چې شای لیکي عام د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې او عام ته باید په پام کې دا مونږ سي چې ته چې چای وړاندې کوي هغه څومره نوای دی د سخت مخې او څومره د فورم د مخې، نو چې څومره فورم نه وای څومره سخت نه وای اوس خو له خمرغه دا د استرسای نه کول واسارو ته ډیر زیات دی. نو
bale bale
bale چیرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې خاصر ونل کی، یعنی لستون کای نه پیدا کای، نو بات دا سی او شی ولي کی چې متفاوتی.
bale bale او سولم سه bale بیر موارد ته تاسو اشاره درلودل چې اغه ته به یو لیکوال متوجه وسی. یو څه ناسو تاسو سیاست کې مخکیل پاتې شوی وي، ګټ ټکی شته د سیاست سره مو کنه؟
سیاست کې خو سم ده چې زه پاتې شوم، ما خو د کوشنواله کې سره تاسو پراته بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان یعنی حتمان ډیره مشکله و چې په سیاست کې دا نو بیا خو زه شوروي تم لړم ده شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید دا مغه حکیم غنغلیتوب ولري، نو دا یو تصادف یې ورته بولي که ضرورت یې بولي دا غیر مخکې ما سیاست وکړه. خو زه ګون ډېر عادي مامور او عادي غړی وم، داسې سیاسي سړی نه وم. خو سیاست اوس هم په دې باور یم چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده. البته له بده مرغه سیاست هغه ګوندونه چې ارمانی ګوندونه داغه نه مخکې د ثور د کودتا نه مخکې کله چې قدرت په ګدای کې ناسته په امه پردی ایدولوژي سره پردی لهکار مراوړي او په خپل په استبدادي او توتالیریزم حاکم ک یو ډول او دی فاجعه وزګول او څومره چې وخت یې ریده یو ډول از بونو ډیر لوی تراژدی زمون کوله.
bale bale
وسم راي
bale
یو ډول سیاست اگر څه ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نو ماخلی یو ډول بده ته ناراضي، نو کني سیاست یو ضرورت دی وسم چې داسې یو ګوند داسي هغه په واقعا ایدئولوژي پردې نه او هغه کسان چې دغه ګوند پراس کې ځنې صلاحیتونه ولري د سیاست تاریخ او بل ارمانی خلک.
bale bale سولمال صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي، نو کدا غشي من جوړ شي ملګری کېږم.
bale bale bale
تاسو پوښتنه وکړه.
مهرباني
مهرباني.
bale bale
تاسو پوښتنه وکړه چې سیاست او ادبیات ترمنځ د رابطې زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی، نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونلي کې یا سیاست ادبیاتو نه باید جدا وسي، دا به درسته نه وي.
bale bale سولما صاحب ولی افغانستان څخه راوتلې که آیا بیرته افغانستان ته د تاګ هوډ ولري ال افغانستان ته زی یا کولای شي چلته ادبی برخه ته خدمت وکوي؟
افغانستان خو نو تبن څوک د خور جنرا و خپل هواد نه کنه.
bale
خپل هواد کې په هر رقم چې وی سړی خپل هواد کې ستونزې وی فرزن بیا زمان غونه هواد کی کنه چې ام فخر پکې مصالحتي او ام بیا پکې جګړه ای نو دا خو دا شی هواد کی پات کی دل مشکلی خو په خارج کې دا شی نه دا دلته ام په یو بل فورم کې دلته د مشکلات یو بل مخته مهم شای چې دلته دی هغه دا دی چې دلته تخپل هویت تلاسه ورکی هویت ملي هویت نه دی پدنته د خپل مسلکی هویت ورکی خپل هنري هویت د لاس ورکی فرض مخکي تاسو هم لکنه چې دلته ولې توک نسی یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالیدای نشي یا فرض یو مجسمه ساز یا بل 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 ځکه چې دلته پردای وطن دی او دلته ته پردان افغانستان راځي او ډاکټر دلته ته توک کمپیوټر هم نیسی کتلته یو جنرال دلته ته توک عسکر هم تعویل نه نیسی نو دلته ډیر غیر له دې چې هویت دلته کورنی مناسبات سره کم کیږي نه بیا کې دلته د دین مسله دا غوړځښتونو ټکرونه دي یو ول مشکلات دي چې دلته پیدا کیږي نو سړی د خیر ورځ د افغانستان نه راوځي یعنی دلته کوم جنت نه دی هغه ټول فکر کوي نو زم د چیراوتم د جګړې خبره وا او بل هر افغانستان کې بدبختی ده هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي یو ډول
زمینه برابر شي بیا ورځي د ادبی برخې لپاره به خدمت وکړي کنه
سل پیسره او ولی بن چې مراد نه چې چانس ما سباتی او سل پیسره ورسم
ډېر ژته
باندې هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او ځل زما او دا د بی فعالیت خبره دا وکړه البته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره مادي او مانوي سپورټ کوم مرسته کوم
ډېره زیاته مننه مننه ژوند سیسوله مل صب ده چې موږ سره مو مرکه وکوله
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته هم دا اوکې راکړه چې ستاسو د لارې د هیوادوالو سره مخامخ شم
ډېره زیاته مننه مننه ژوند اوسې
خمارت خمارت مشک ژوند ویل خمار خمار استغفار ویل